السلام علیکم خوګو اوریدونکو ستړي مشهي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زمونږ شاس تاسو قربایم په خبرونه کې به واورئ په کراچۍ او محمد جنسي کې په بهري او امنیتی ځواکونو بریدونکو کې یو شمېر کسانو ته مرګوب لاوخته یورپی یونین ویلي د شام د حکومت پر ضد په بندیزونو باندې د جمعې په ورځ په لغونډه کې غور کوي په د هر سنه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زما همکار شاهین بنیری وړاندې کوي
لومبه مهم خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي جنرال ډیوډ پیټریاس د افغانستان نراو غواړي او د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وټاکي مومندو او کراچۍ کې د زمکني ماينونو د 14 لکبله سلور امنیتی سرتيري وجري شوې دي نړیواله ټولنې غوښتلې د شام حکومت د مظاهره چانو پر ضد عملیات ودري غني بندیزونو ته د غاړه کېږي او د پښتو نړیوال کانفرنس د سبانا د پیښور په نشترحال کې پیل کیږي اوس د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې جنرال ډیوډ پیټریاس د افغانستان نراو غواړي او د استخباراتي ادارې سی آی ای ډایریکټر یا مشر وټاکي اسوسییټډ پریس په خپل یو راپور کې د امریکای د چارواکو د خلی لیکي چې د سی آی ای ډایریکټر لیون پنیتا به اوس د امریکای د دفاع د وزیر په توګه کار کوي او د پاکستان او عراق لپاره د امریکای په خوانی سفیر ریان سی کروکر به په افغانستان کې د امریکای سفیر ټاکل کیږي د سپین ماڼۍ چارواکي وایي خای امریکایي جنرال جان ایلین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان وټاکل شي د امریکای د دې لوړ پوړو چارواکو په نو چوکو د مقرریدو لپاره به د سینیټ نه منځوري ضروری وي ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس یو وفد په کابل کې د چارواکو سره ګوري د ډیموکراټیک ګوند سینیټران کریس مورفي او بل شوستر چې په دې وفد کې شامل دي ټینګار کړي چې د پاکستان حکومت د افغانستان په مسله کې د امریکا سره همکارۍ ته اړتیا لري دی زیاته کړي چې د افغانستان د لانجې د هوارې لپاره یوې پراخې سیمایزې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې د دې هیواد په وړاندې د هند او پاکستان دریځونه په ځان کې راونغاړي دی ویل چې د ولسمشر اوباما ادارې ته د داسې یوې ستراتیژۍ اهمیت څرګند شوی دی دوی به په کابل کې د ولسمشر کرزي په شمول د لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کوي د مومندو د صافي تحصیل په الینګار سیمه کې د ځمکني ماین د 14 لکبله د امنیتی ځواکونو یو غړی وجل شوی دی او 15 زخمیان دي د سیمینا شانواز ترکزی نور حال راکړي
د بر محمد جنسی تحصیلی صافی په سیمه الینګار کې یو بارودی سره 14 شوی وو چې په 14 کې د سیکورټی فورس یو غړی مړ شوی او 15 پکې زخمیان شوی وو نو د سیکورټی فورس د سرچینو وینا سره سم چې هغې کې د دو تنانو حالت نازک دی او هغه د علاج دپاره د پیښور او دغه شانته سرکاري چې کوم عسکري هسپتالونه دي هغې ته وړل شوي دي
د مشال خبریال شانواز ترکزی وو د پاکستان د لوی کاروباری خار کراچۍ په کارساز سیمه کې د سمندري ځواکونو په یو ګاډي بمی بریج شوې ده چې په نتیجه کې د سمندري ځواکونو دوه سرتیری او یو خزه ډاکټر وجل شوې ده پولیس وایي 14 مواد د سړک په غاړه خخ کړی شو نور حال د کراچۍ نه ظفر کریمی راکې
پولیس چارواکی وایي چې دا پیښه د شارې پیسل په کارساز سیمه کې رامنځته شوې ده پولیس وایي چې په دې کې درې کسان چې دي هغه وژل شوي دي چې په کې دوه کسان د پاکستان د سمندري ځواکونو سرتیري دي یوه په هغې کې لیډي ډاکټره ده او یو تن چې دی هغه لاروی په دغې کې پنخه شوی دی په دغې بس کې سواره 9 کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري نړیواله ټولنې د شام د ولسمشر بشر الاسد نه غوښتلې چې خپل ځواکونه د سولیز مظاهره چانو د زورولو او وجلو څخه رامنه کړي دا په داسې حال کې دا چې راپورونه ښایي د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه سره له خپلو ټینګونو د شام د جنوبي خار دارا په شمول په نور یو شمېر سیمو کې د حکومت مخالفه مظاهرو د مینځ وړلو په غرض ځای په ځای کړی شوې دي په داسې کې جرمني تیره ورځ د اروپایي ټولنې لخوا د شام په سیاسي مشرتابه د بندیزونو لګولو هرکلی کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایډو وسترویلې په برلین کې خبریالانو ته ویلي د شام له حکومت غواړي په سمدستي توګه په عادي خلکو زور زیاتې ودروي
Syrien steht an einer gefährlichen Wegscheide.
Da sham hukumat khabara yo khatarnak hatta rasawleda. Kachari dui pakhpal chalan ke badlun rano ust no nadiwala tolana ba harumaru amalu ki che da sham par zadd bandizun lagawlo pratabawar sara balakumachara patinshi.
Gegen Syrien unvermeidbar.
د جرمنی د بهرنو چارو وزیر زیاته کړی په دارا خار کې د بشری تیریو د جاجه خسترو لپاره عادلانه پلټنو ته لار هواره کړی شي. پښتو نړیوال کانفرنس بعد اپریل په 9 نیټه د پیښور په نشترحال کې پیلېږي او په 10 نیټه به پای ته رسي. په دې کانفرنس کې به د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ ترڅنګ د پښتنو په اقتصادي او سیاسي ژوند بحثونه کیږي. دغه و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
قدر منوریدونکو د مشال په خبرونه کې مو د شاهین بونیرینا خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري.
په کراچۍ کې په بحري ځواکونو برید کې درې تنه او په محمد جنسی په امنیتي ځواکونو د مان چاودېدو له امله یو تن وژل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد خفیه ایجنسی د حکومت په مرسته خپل ذمہواری تر سره کوي.
د انټیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی گورنمنٹ کے تابع
ہے. سوچ د پاکستان په ضد پروپاګانډي کوي. زه هغه خلکو ته دا ویل غواړم چې د پاکستان استخباراتي ادارې د حکومت لاندې کار کوي او هغه داسې هیڅ کار نشي کولای چې ورسره د ملک ته زیان ورسی.
د سواد قامی او سیاسي مشر افضل خان لالا وای د انساني حقوقو ادارې په سواد کې د طالبانو د حقوقو غوښتنه کوي خو د اولسي خلکو د حقوقو غوښتنه یې نه ده کړې.
چې د دې مخ کې چې دا زمونږ بچی الالول چې وای مور ورته وای چې زما دا بچی چې تاسو سره دی مړې کوي الاله وای ما الاله کوي چې زمونږ پیغلې جنګې د سړو په منځ کې په درو والے هیومن رائټس سره څوک خرشې ودی.
او د پښتو امن کانفرنس با سباله په نشترحال کې شروع کیږي چې په کې بد حیوانات دننه او بهر ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان ګډون کوي. د افغانستان نه په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلی یو تنوای
مونږ امن تلیواله یو مونږ هم د دوی نه دا چل زده کو دوی به مونږ نه دا چل زده کړي چې څنګه په خپل سیمه کې امن راتلای شي.
دا او نور رپورټونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په منځنۍ سپو یا میډیم ویوس په خپل ریډیو باندې شپږ سوه په 21 باندې چستن ودروي واب اورئ. او که په لنډو سپو یا شارټ ویوس باندې اوریدل غواړئ نو زمونږه خبرونه تاسو په شارټ ویوس په 22 په سلیریش او یا په 22 باندې اوریدلی شئ. د پیښور په وخت د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې. او اوس راځو د دې خبرونې اولنی خبر ته. کراچۍ ښار کې د کارساز په سیمه کې د سمندري ځواکونو په بس بمی حمله شوې چې پکې 2 سمندري سرتیری او یو لاروی وجل شوی او نه نور جوبل شوی دی. دا په کراچۍ کې په 3 ورځو کې درې حمله شو چې د سمندري ځواکونو په بس تر سره کیږي. 2 ورځې مخکې هم د دا ډول 2 پر لپسې حمله شوې وي. نور حال به د ظفر کریمینا په دې رپورت کې واورو.
د پولیسو په وینا 14 د کراچۍ په مشهور سړک شارې پیسل باندې واقع د کارساز په سیمه کې شوې ده چې په ترڅ کې د سمندري ځواکونو بس پنخه شوې ده. د پولیس چارواکو په خبره 14 کې 3 کسان وژل شوې دي. د سمندري ځواکونو د ویان په وینا 14 کې د سمندري ځواکونو 2 سرتیری محمد یامین او امتیاز احمد وژل شوي او 9 نور جوبل شوي دي. یو لاروی 19 کلن نوید سلیم هم د دې پیښې ښکار شوی دی. د پلټنې د پولیسو مشر افتخار تار په خبره 14 د سړک په غاړه د ځای په ځای شوو 14 دونکو موادو په ذریعه شوې ده کوم چې د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوې دي. دی وایي دا 14 هغه 2 14 ته ورته معلومیږي کومې چې 2-3 ورځې مخکې شوې دي. بم د شارې پیسل په لوی سړک خښ کړی شوی و چې د ریموټ په ذریعه چول شوی دی. دا 14 د هغه عناصرو کار کېدای شي چا چې 2 ورځې مخکې حمله کړې دي. فلحال ټوله سیمه پولیسو په ولقه کې خستی ده. د 14 د ځای څخه د شواهدو د راټولولو کار مکمل شوی دی. د اینی گواهانو په وینا 14 په ځای کې کند جوړه شوې ده او د 14 له وجې په سړک د تیریدونکو گاډو شیشي هم ماتې شوې دي. د وجل شوې لاروی تر او د پیښې اینی شاهد د 14 په اړه داسې وایي.
شارع فیصل پم اترې ته کې بلاست وای هماره بالکل پیچھے والی گاډی.
شارع فیصل مونږ روان وو چې زمونږ نروستا یو گاډی کې 14 وشوه. زما وراره نوید ما سره په موټر سایکل ناست وو. د چاودنې آواز دراتلو وروسته چې زه لږ مخکې لاړم او موټر سایکل مې د سړک په غاړه ودرولو، نو دې وخت کې زما وراره زما د موټر سایکل نه غورځېدلی و. بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي چې په چاودنه کې 2.5 نه 3 کیلو پورې چاودېدونکي مواد استعمال شوي دي. څه کم 4 کاله مخکې په همدې ځای کې د بېنظیر بوټو د هرکلی په قافله 2000 مرګې حملې شوې وې چې پکې د پیپلز ګوند په لسګونو کارکنان وژل شوي وو. یاد دې وي چې 2 ورځې مخکې هم د کراچۍ په ډیفینس او بلدیا ټاون په سیمو کې د پاکستان سمندري ځواکونو په 2 بسونو ورته حملې شوې وې چې پکې 4 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات زخمیان شوي ول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مو ریپورت کې واوریدل، په کراچۍ کې په بحري ځواکونو باندې د یو خخ کړی شوی ماین د چاودنې له امله 3 تنه وژل شوي دي. دغه ډول په محمد جنسی د صافي تحصیل په الینګار سیمه کې هم د ځمکني ماین د چاودېدو له امله د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی او 5 جوبل شوي دي. هلته بیګا د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نختی رپورټونه هم راغلي دي. په دې هر سمو د محمد جنسی نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی خبروي.
د محمد جنسی تحصیل صافی په الینګار سیمه کې په یو بارودی سرنګ چاودنه کې د عسکري کوتونو یو غړی مړ او 5 زخمیان شوی دي. او د تحصیل بایزای په سیمه غیرډنډ کې وسلوالو طالبانو د صحت یو مرکز هم پر بارودی موادو ړنګ کړی دی. د پولیټیکل انتظامیا سرچینې وایي چې په الینګار تحصیل صافی کې د عسکري کوتونو په یو ګاډي بارودی سرنګ چاودنه وشوه چې په کې سواره غړو کې یو غړی مړ او نور 5 زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې د 2 غړو حالت خراب ښایلی شوی دی او د پیښې مسؤلیت د محمد ایجنسۍ وسلوالو طالبانو په خپل سر اخیستی دی. د تحصیل بایزای په سیمه غیرډنډ کې وسلوالو طالبانو یو کمیونټي هیلت سنټر هم په بارودی موادو ړنګولی دی. او وسلوال دعوه کوي چې په شیخ بابا تحصیل بایزای کې د هغوی د سیکورټي فورسز سره نښته شوې وه چې په کې فورسز ته مرګ ژوبله اوښتلې ده. په دې اړه چې څه وخت د تحصیل بایزای امن کمیټې د مشر ملک سلطان د زوی فرهاد سره خبرې وشوې، نو هغه وویل د تحصیل صافی په بارودی چاودنه د تحصیل صافی پولیټیکل نائب تحصیلدار زابط خان مشال رډیو ته وویل او همدغه شان د فرنټیر کور یو عہدیدار چې د میچنۍ انګور کورونو اوسیدونکو او نوم یې اسلام زاده و وسلوالو طالبانو پرون وژلې و چې جنازه یې پرون په انګور کور کې وشوله. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی د حکومت لاندې کار کوي او چې په تیر وختونو کې یې څومره ګامونه پورته کړي د هیواد په ګټه او د حکومت په مرسته یې پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان په دې رپورت کې راکوي.
دا خبره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ورځ سرخار اسلام آباد سره نږدې بارکو سیمه کې د یو هسپتال د پرانیستو په وخت یو غونډې ته خپل وینا کې وکړه.
انټیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی گورنمنٹ کے تابع ہے اور حکومت کے بغیر وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو.
سوک چې د پاکستان په ضد پروپاګاندا کوي، زه هغه خلکو ته دا ویل غواړم چې د پاکستان استخباراتي ادارې د حکومت لاندې کار کوي او هغوی داسې هیڅ کار نشي کولای چې ورسره د ملک ته زیان ورسی. نو ځکه زه وایم چې آی ایس آی کم کار هم کړی دی، نو هغوی ته زموږ مرسته ترلاسه وا او موږ د آی ایس آی سره یو، ځکه چې موږ نه غواړو چې څوک زموږ ادارې کمزورې کړي، هغه که استخباراتي ادارې وي، که عدالتي یا که پارلیمان.
د پاکستان د استخباراتي ادارو په حق له د وزیر اعظم د صفای دا بیان ولې مخې ته راغلو او یا چیرې دې لړکی هغه د فشار ښکار خونه دی؟ د دې سوال په جواب کې خبریال سلیم صافی وایي
خبرو په پاکستان کې کیږي د دې یو پسمنظر دی او هغه دا دی چې په پاکستان کې یو مضبوط فوج دی د ډېرې مودې نه دی او بل طرف ته په پاکستان کې د بیا بیا مارشلګانو په وجه باندې سیاست او سیاستدانان ډېر کمزوري پاتې شوي دي. خبره خو دا ده چې که پرونو او که ننو، نو پاکستان کې یو مضبوط فوج دی، یو مضبوط استخباراتي ادارې دي اور پاکستان سیاسی نظام ترون هم کمزور ہے او دا اوسنے پا دیر زیاد کمزور ہے نو هر وقت دا آوی دا مداخلے یا دا آگی دا لار دیولو یرف ہوئی البتہ نن سبا دا استخباراتی دارو او دا فوز او دا حکومت اڑی کی دیر خیخ کاری نو کپتہ کے تناظر کی تاسو ہو گورے نو دا وزیادت خطر ساتا پا حکیقہ مختاری
ہم دا سوال چکلمو دا دفاعی او خارجی چارو کار پو بیرست زائد سعید نو اپختلو نو حقی پا جواب کی اوائل
امریکنانو صدیق شوی دی سیکرٹ فائل نو آگوی که دا دکنی شوی دی چه دای دارو چه دانو دا دا سه روگ دارو دا او راگت گئی تیرریزم کئی او دا تی آ تی او اخپل حکومت چه دی رو دا حکومت خبر نمالی نو دا خبر راگلی دی خود دا غلط خبر دی بلی که براد بیسز باندھے تاکہ ادارے ٹول پر حکومت اپروول سے چلے گی اور اپل پالیسیز جنرل پالیسیز اگر اپروو تھی اس کا ایسا رول خدا دے کہ کاؤنٹر اسپیناج گئی نور ایجنسیز سیکرٹ ایجنسیز چاہے دل تک سے کاروائی کئی تو ایسا اپوز کئی
د یادونې وړ ده چې د څو ورځو راسې د پاکستان په مطبوعاتو کې د مخالفو ډلو مشر چودري نثار به شمول د ځینې سیاستدانانو له اړخه داسې خبرې مخې ته راځي چې ګنې د پاکستان استخباراتي ادارې یو وار بیا د پاکستان په سیاسي روغو جوړو کې ګوتې وهي چې له وجې د پاکستان په راتلونکي سیاست ډېر زیات اثر غورځېدای شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو، د مشال خبرونه اوري او اوس ورزو د سواد د سیمه په حواله یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د سواد سیاسي او قومي مشر افضل خان لالا په پیښور کې خبري اعلان ته ویلي که څه هم په سواد کې د پوځي عملیاتو لقبل آرامي راغلي ده، خو په دغو عملیاتو کې یوازې په سلورو کې یو برخه وسلوال نیول شوی یا وجل شوی دی. نوموړي د انساني حقوقو په ادارو هم ټکونه وکړل او زیاته کړه چې د ترهګرو د حق لپاره اواز پورته کولې شي، خو د بیګونا سواتیانو د حقوقو لپاره یې خوله هم نه بیرته کوله. د پیښور نه غلام غوث په دې اړه دا ریپورت را لېږلې.
د سوات د سیمې بزرگ سیاستوال او لسی مشر افضل خان لالا په پیښور پریس کلب کې په پروګرام میټ د پریس کې خبريالانو ته خپل وینا کې وویل چې په سوات کې د پوځي عملیاتو لوجي امن په ذکر شوی دی، ولی په دې عملیاتو کې په سلورو کې یو برخه وسلوال نیول شوی دی او درې برخه وسلوال نه خو وجل شوی دی او نه نیول شوی دی. د وویل چې په سوات کې زی په زی د وسلې مندل او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انختی د دغه خبري ثبوت دی او په دې کې به وخت لګي چې دې سیمه کې په مکمل توګه امن پزې کړې شي. په سوات کې د پوز لخوا د ماورای عدالت د وجنو د پښتنې په جواب کې افضل خان لالا وویل چې کوم خلک اوس د انساني حقوقو د سرغړونې خبرې اترې کوي، هغه د وسلوالو طالبانو په دور کې ولې دغه خبرې نه کولې.
چې د دې مخ کې چې دا زمونږ بچی الالول چې وای مور ورته وای چې زما دا بچی چې تاسو سره دی مړی کوي الالوای ما الاله کوم ان دا زمونږ د نشور دی، دا زمونږ بوهان دی. آیا چې زمونږ سره څه کېدل نو هغه هیومن رایټس کې شي وای مګر څوک راغلی دی مونږ ته پوښتنه چې هیومن رایټس سره کی چې زمونږ پیغلې جنګې د سړو پمنس کې په درو والے هیومن رایټس سره څوک خرج وي او اوس چې دا کوم چې اکسترا جوډیشل کلینګ کی دا پاک اور می کوم دا زمونږ یو رګنایز اداره ده کنه چې کله به موږ تکلیف راځو خو ماغه اداره دا واسه دا غیو نظام دی نه تاسو خیال لږه هغه پاک ارمی چې کوم طالبان دي.
افضل خان لا زیاته کړه چې کچری په وخت د هیواد ادارو خپل کردار تر سره کړی وي نو په سواد کې چې څه وشو نو هغه به نه کیده.
طالبان چې خلکو کورونه الو زول بچی ولا لا ول زه دوه ګولې ولګېدم، زما وراره څلور ګولې ولګېد. هغه وخت چې دا ارزه کېده که زمونږ دې ادارو فعال رسائی کړی وای لکه څنګه چې مغرب کې کی هغه ځان شیدان گئی خو هغه موقع ته ځان رسائی.
افضل خان لاله خبریالانو ته خپل وینا کې دا هم وویل چې د دوی دا فکر و چې یوشتمه پیړۍ به د امن او انسانیت پیړۍ وي، ولی د یوشتمه پیړۍ په اولنۍ لسیزه کې تباہی خوره شوه. خبریالانو ته خپل وینا کې افضل خان لاله وویل چې ترګرۍ ټوله نړۍ اغیزمنه کړې ده، ولی تر ټولو زیات تاوان پاکستان او افغانستان کې پښتون مېشتو سیمو ته رسیدلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
او او اوس ورزو قبایلی سیمه ته په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د شری ناروغي زیاته شوې ده چې یو شمیر ماشومان له عمله رنځوران دي او خلک په دې لړ کې د حکومتي ګامونو د نشوالي ګیله کوي. بلخوا د صحت د محکمې چارواکي وای دوی د دغه ناروغي د مخنیوي او علاج لپاره چټک ګامونه په پام کې نیولې دي. دا هرڅ اورو د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شنواری په دې ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د شری ناروغي وبایي صورت خپل کړی دی او د ځای خلکو په وینا یو شمیر ماشومان ته دغه ناروغي لګیدلې ده. د جمرود سیمه خلک وای چې دا ناروغي اوس هم د دوی په سیمه کې مخ په زیاتېدو ده او د صحت چارواکي د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه پورته کوي. په دې حق باندې د جمرود سیمه یو څو تنان مشال ریډیو ته وای:
زما ظاهر شانم دی او د بکر آباد غونډي اوسېدونکی جمرود تحصیل کی خو نن سبا دا شر زیات شوی دی او په بکر آباد کې یو ماشوم هم څورې مخ کې هغه دی لکه وفات شو. نوم یې وجید پلار نوم یې یوسف او دم کې مړ شو دی شر لسه. نو دلته دغه بیماری وبای شکر اختیار کړی دی او هسپتالونو ولایت کې سم اقدامات نه کوي نه په لغو ګرځي نه څه په هسپتال کې داسې فیسیلیټی شته او په کار ده چې دغه اقدامات وکړی شي او دغه روکتام وکړی شي دغه بیماری کنی دا وډیر خطرناک حد پورې لاړه شي.
مهمانوم دی کرامت الله او ټی ډی بازار اوسېدونکی دا مختلف کلو کې راغلی غونډو کې خو مونږ کلیواله او اختر نواز نومې یغ لور به اوزوی او بدواړو مو شرې ای خطرې شته.
په جمرود سیمه کې د شرې د ناروغي د مخنیوي په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل اپریدی نو پختل نو دوی په اړه وویل:
مونږ له دوی زما کې خبره راپور شو چې په سولګمر ایریا کې شری مریضان لګ دل شي وي. نو مونږ خپل ټیمونه ورته ولاګلو پرونن تلی نن تلی دي یو نه نمونه واسته د مرې نمونه اخلي شي او مریضان کتل شي ولته سمونه خلک بیمار شي وي سمونه غدي. نو موږ ټیم نن تلای ولتا موږ د هیلث ډپارټمنټ ټیم تلای ولتا د ډیوزل مې راغلی دي. نو ان شاء الله ابینا خپل راپورټ راوړي سبا به که موږ بیا اکشن اخلو کار وکړو.
د دغه ناروغي نه د بچکی دو په حق لباندې دوی صدا سي احتیاطي تدابیر بیان کړل.
نو موږ هغه خاص کو تاسو په واسطه باندې چې چا مو شمول لسته نه نیولې والی سره ته وو او که چا په مو شمول شک وي چې شاید دی فورن موږ هسپتال ته راوړو. مې را بلیو کو چې اسه خلک ولا کم دا چې کوم خلک مستند ډاکټر نه دي کوي څا کی مون لمو ورسو ډاکټر سره تا کوي هسپتال کې ډاکټر شته په دې سپېڅو کې ټیکنیشن شته تاسو بیا سم لیر خیتا او موږ لبین بیا شاید رپورت کیږي.
د شری د ناروغي د مخنیوي په حق لباندې د جمرو سیمی یوی فلاحی ادارې کارکونکی غنی الرحمن وای په دې سیمو کې د دغه ناروغۍ د ختمولو لپاره په خلکو کې پوها پیدا کول مهم دي.
نو دې پر خو خطرې کده چې کمیونټی سره اویرنس سیشن پی وشي واک پی وشي خلک را خبر شي چې دا شی زیات او دې تدارک په دغه دوه طریقو سره کېدی شي. ما خیال چې واک وشي نو دا ټول نه بهتره خبره پاکي فلاحی ادارې مرو غوړي باسره خلک کم دي ډاکټرانو په کې شي عام وګړي شي نو دا ډېره خبره وي.
د خیبر ایجنسی د جمرود سیمه خلک د قبایلی سیمو د حد محکمینا دا غوښتنه کوي چې په دې سیمو کې د دغه سي ډول د ناروغي او د مخنیوي د پاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې د ګرمۍ د موسم دراتلو سره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوه چې له امله خلک د ستونزو سره مخ دي او زیاتره کاروبارونه هم ډیر متاثر کړي. خو ځینې داسې کاروبارونه شته چې په دې حالاتو کې نور هم وده کړي. دا کوم روزګارونه دي؟ راځي چې د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې واورو.
د ملک نور برخو پشان پیښور او چاپیر سیمو کې د بجلی غیر اعلانیا لوډ شیډنګ لوجه خلک یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د لوډ شیډنګ کیو خو عام پولیس سخت متاثر کړل دي. نو بل خو کاروبار کوونکي د خپل کاروبارونو په حق لباندې سخت اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د خلکو ژوند او روزګار د بجلی د نشوالي لوجه سخت متاثر دي. نو ولې داسې کاروبارونه هم شته چې هغوی د بجلی د نشوالي لوجه کاروبارونه ډیر خشوي دي او خو په ګټ روان دي. دا خلک د جنریټرو کاروبار کوي چې د بجلی پیدا کولو متبادل او ارزانه ذریعہ ده. انم سبا د دغه کارکونکو مزدوري د وړاندنه ډیره سیوا شوې ده. د اولس د وینا تر مخه د پیښور کلیوالو سیمو کې مسلسل اته اته او لس لس گھنٹے بجلی نوی چلے ہو جے مسلسل دغ جنریٹر لگے دو لو جے ہم خراب شی او کار پریگ دی نو ہم دغ وجرا چر جنریٹر خرسولو او ددی د مرمت کولو کاروبار تا ود ملو شوی دا دا جنریٹر یو مستری د خپل کاروبار په خپل باندې مشال ریڈیو تا صدا رنگ ویل
دی وخت موږ دا سوچ کو جے دا جنریٹر پر نمبر پر دی رښ په دولت وجو پر بیگا موږ ډیوټی کړه او کار جسم مر وخت ریږي تلوټینګ دلا سم موږ تکلیف کیږي تشپې مخ خوب نشتا تشپې پر کې دنه ولیو دګی ګم جنریټر دلا سا الا څو کوم نمبر نه څو کوم راګی تشو غی میری
بلخوا دا جنریٹر کار جاتی دو لوجه نور کاروباریان هم غواړي چې دوی دا جنریٹر کاروبار شروع
کی کم کلی کی کم سړی چې کم ګوري نو اگر جنریٹر کاروبار کی چې کم ګوري جنریٹر کاروبار دی او زه سار رات نه مچمه کتن یو 200 جنریٹر په بازار کې سڑکونو پرتی آیو نه مده پوسو کومه دا سره لکه تا خو ته په ساری توپ کولو سوته جنریټر والا شي په مړاوی بس یو کاریګر مې ساتور په خپل ور سره لګیا شو مې بده خو خود زبم یو کاریګر ساتم زبم لګیا شمه دوری نش سار نه ماخه پور دی گا کم مول بي ستيو کی هغه مرو رقم خپشي
ولې د دې بجلی د نشوالي لوجه کاروباریانو ته سم مشکلات تي نو یو دکاندار سرتاج مشال ریډیو ته وویل
زما رورا د نیتوب دکان دی تقریبا 2 بجې د بجلی لاړ شي د سارې لا دونه کار ویلا نی پس د مازیګر کار شروع شي چې کار شروع شي نو بجلی نی د ماهام پورې بس چې کاري مزدوري هغه وکړو دا غریبی ده که وګوره دی اړختان ګرانه ګرانی ده د ملک دا کم صورت حال چې روان دی نن سبا نو دا خو د ملک د ترقې نه دی دا ملک ته به اړخته روان دی دا وګوره بجلی د لاسه تاسو وګوره لا یو کس کار کړی لا نه کړی بس بیا بجلی چلاړ شي نو بیا چې کم دی نو مطلب دار چې اتو پورې مونږ ناشو که بجلی رالی خپخه کرانه له بس بیا زکور ته نو بس که دغه علی نو بیا به خامخا مجبورن سال دغه شي نه ملک په پرېږدو که دا علی نه دی ملک
دغه رنګ نور دکانداران څوک چې زیاتره کار په بجلی کوي لکه درجان د بجلی او سمولو دکانداران د یخو شربتونو آیس کریمو او د جوسو خرسون کې دکانداران وایي که د بجلی حال هم داسې روان وي نو ډېر ژر به دوی خپل کاروبارونه بند کړي ځکه چې د دوی په زرګونو روپو تاوانونه کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
او دا وخت احمد الله د پاکستانی ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي
ورسپانه جنگ په خپل اداري کلی کې چې کراچۍ کې 13 ورځ د پاک بهریه په دوه بسونو شو 14 ورځو دا ظاهر شو چې تر هغه اوس هم منظمه دي او د 14 کې څلور اهلکار مړ او شپږ 50 زخمی شوی وو او د 14 پړه طالبانو په سر اخستې ده ورسپانه لیکي چې دا وخت ملک د تر هغه کوم لعنت سره مخ دی د دې د مخنیوي لپاره د پوره منصوبه بندۍ ضرورت دی حکومت له پکار دا چې په هر کړی غور وکړي لکه ویکیلیکس کې شوی انکشافات تر مخه چې 2002 کې د کراچۍ په دوه گرجا خانو او یو 5 سٹار ہوٹل کی شیوی بریدونو کے ککڑ ملزم عادل ہادی دو برطانی استخباراتی ادارے MI6 ایجنٹو په 2003 کې گرفتار کړی شوی د الجزائر سره تعلق لرون کې د کاناډا د استخباراتی ادارے مخبر وو او ریمنډ ډیوس گرفتاری او رستو د حقی خوش کېدل د پاکستانی اولس شک تر ډیره حدا په حقیقت کې بدل کړو ورسپانه لیکي چې یو شمیر غیر ملکی ایجنټان دا وخت په ملک کې په مختلفو ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړ دي او دوی غواړي چې ملک کې حالات نور هم خراب کړي نو د حکومت په شمول نور سیاسی ڈلو لا پکار دا چې په یو بل د الزام تراشی په ځای رایوزه شي او د دې مسلې څخه مستقل حل راو باسي ورسپانه ایکسپرس خپل اداري کلی کې چې حکومت د راتلونکو میاشتې د لومبۍ نیټې نه د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې تر 100 روپو اضافه کولو فیصله کړې ده او دې لړ کې سمري بعد حتمی منځوري لپاره د روانې میاشتې په 13 نیټه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته لیږلې شي ورسپانه لیکي چې موجوده وخت کې پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه به یو مناسب ګام نه وي ځکه چې دې سره به نه صرف کرایاګانو کې اضافه وشي بلکې خوراکي موادو قیمتونه به وسره هم زیات شي ورسپانه لیکي چې دا صحیح ده چې نړیوالې منډۍ کې د تیلو په قیمتونو کې اضافه شوې ده خو د دې دا مطلب نه دی چې حکومت دې ټول بوج د ملک په غریب اولس واچوي بلکې دوی دې احساس وکړي او دې غریب اولس نه چې کوم ټیکس اخلي هغه دې د دوی په بهتري خرج کړي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې په کال کې یو یا دوه وار پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کوي نه چې هر میاشت دوی اضافه وکړي او حکومت له پکار ده چې د دې څخه مستقل حل راو وباسي دا سينه چې د اضافو په ضد ولس راپاسيږي او حکومت له بیا حالات کنټرولول مشکل شي. ورسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د مطالبو باوجود مرکزی حکومت د تمباکو اکسایز ډیوټي اختیار صوبایي حکومت ته د ورکول نه انکاري شوی دی. ورسپانه لیکي چې تمباکو هغه واحد فصل دی په کوم چې مکمل اختیار د مرکزی حکومت سره دی، ولی اتلسم آئینی ترمیم لاندې نور ټول فصلونه لکه غنم، اوریجی، غنی او مالوچو ټول اختیار صوبایي حکومتونو ته ورکړی شوی دی. ورسپانه زیاتوي چې صوبایي حکومت دا مسله په مشترکه مفاداتو کونسل کې د اوچتولو فیصله کړې ده، خو پکار ده چې مرکزی حکومت دا مسله په ښه توګه حل کړي او د اتلسم آئینی ترمیم تر لاندې د تماکو فصل ټول اختیار دې هم صوبایي حکومت ته ورکړي.
قدر من اوریدونکو، د احمد الله نمو د مطبوعاتي کتنه اوریدله. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. منګه تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کوو. زما همکار بونی شاهین بونیره دا مهال نه دی را رسیدلی، خو په کراچۍ ښار کې د کارساز په سیمه کې د سمندري ځواکونو په بس بمې برید شوی چې پکې دوه سمندري ځواکونو سرتیری او یو لاروی وجل شوی دی. دغه ډول په مهمند جنسۍ کې د صافي تحصیل په لنګار سیمه کې ځمکني ماین چاودنې له امله یو امنیتي ځواکونو تن وجل شوی او 15 جوبل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی د پاکستان استخباراتي ادارې د حکومت د لاندې کار کوي او د حکومت په ګټه او د حکومت په مرسته خپل ځمواري تر سره کوي. او یورپی ټولنې د شام نه غوښتنه کړې ده چې د انساني حقوقو د سرغړونې نه د لاس واخلي، غني بندیزونو ته تیار شي. او اوس ورزو د خبرونه باقی پاتې رپورټونه تا. قدر من اوریدونکو، دا وخت تاسو ته یو مطبوعات نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکایي صدر باراک اوباما لخوا په دې اوړي کې د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستلو د لړۍ د شروع کولو فیصله تر ډیره حده پوځي پر ځای سیاسي ده، چې د افغانستان او امریکا لپاره خنه ده. بشیر گواختر تا د دې مقالې غټ ټکی وړاندې کوي.
د امریکا څخه خبرېدونکې لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې سختې او مهمې پریکړې سره مخ دی چې په دې اوړي کې له افغانستانه کوم قسم او څومره پوځیان راوباسي. ورسپانه وایي چې له افغانستان څخه د پوځیانو د وسلو پریکړه سیاسي ده او که عملي شي نو خطرناکه خبره ده. په مقاله کې راغلی چې کله د کونړ په پیچ دره کې امریکایي پوځیانو خپل مرکز پریښود، نو لږه موده وروسته په همدې سیمه کې نږدې کوړنګل درې ته القاعده بیرته راستانه شول او هلته یې د روزنې مرکز پرانیست. ورسپانه لیکي چې یو بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ایران ډیر زیات اثر لري، طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي، د تیلو د نه ورکړې او له خپل هیواده د 1 میلیون افغانانو د وستلو په اړه ګواښونه کوي چې د یو بشري ناورین په توګه افغانستان په اقتصادي لحاظ نور کمزورې کولی شي. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان سره هم د امریکا اړیکې ښې نه دي. که پاکستان په دې پوه شي چې امریکا له افغانستانه وځي، نو کېدای شي چې دوی په قبایلي سیمو کې د طالب او القاعده وسلوالو په ضد عملیات بس کړي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د امریکایي ځواکونو د وستلو د پیل وخت د جولای میاشت ښودل شوی چې دا تر ډیره د امریکا په داخلي سیاسي لاملونو پورې اړه لري. د یادونې وړ ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2012 کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره یو ځل بیا کاندید دی. ورسپانه لیکي چې اوباما د سیاسي موخو لپاره په خپل خبره ولاړ پاتې شي او امریکایي پوځیان دوه میاشتې وروسته په وتلو پیل وکړي، نو دا به القاعده او طالب وسلوالو لپاره یو ښه خبر وي او په پاکستان او نورو ځایونو کې به بنسټپالو ته اشاره وي چې هغوی هم کولی شي د امریکا خلاف کار وکړي.
دا او بشیر غواخ چې تاسو ته د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو په حواله د لاس انجلس ټایمز د مقاله مهم ټکی وړاندې کړل. د امریکا د سینټ غړي وایي پاکستان له پکار دی چې د افغانستان د ستونزې په حواري کې پوره پوره مرسته وکړي، او امریکا له هم پکار دی چې پاکستان په دې خبره باور وکړي چې دوی به د تیر په شان د سیمې نه نوزي او نه به پاکستان سره خپل همکاري کموي. په دې اړه د مشال ریډیو همکارا فرشتہ جلال زئی دا ریپورت وړاندې کوي.
د ډیموکرات ګوند سناتور مورفي کابل ته روانېدو مخکې ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غواړي څو پر پاکستان فشار زیات کړي چې په قبایلو کې د القاعده او طالبانو ځالې لمنځه یوسي.
There's no doubt that Pakistan has and is playing a role in the insurgency.
د وی بیل شکه چې پاکستان د خپل امنیتي ادارو او یا هم په پوله د وسلوالو د تګ راتګ په وسیله په دې کړکیچ کې خپل رول لوبوي، نو له دې امله مشتشای چې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي تسمه ایزه بنا ورکړو. سناتور مورفي په دې تاکید وکړ چې واز په افغانستان پورې محدود ستراتیژي ستونزه نسی حل کولای.
Pakistan is more interested in Afghanistan because of how it affects their relationship with India.
دا وای موشته شای چې د دې مسلې په وړاندې د هند نظریه هم واخلو. موشته معلومه ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې زیاته دلچسپي لري، ځکه له هند سره د دې هیواد د اړیکو پر څرنګوالي تاثیر کوي. او زه په دې خوشاله یم چې جمهور رئیس اوباما ته د افغانستان په مسله کې د یوې سیمه ایزې ستراتیژۍ اهمیت څرګند شوی دی. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د چهارشنبه د ورځې په خپلګنه کې د افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره په خپل ورستي ملاقات کې هغه ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د ماتې سبب امریکایان دي، نو له دې امله باید افغانستان د امریکایانو د اوږدمهالي حضور له پلانه تیر سي او په ځای له پاکستان او چین سره لاس یو کړي. خو بل سناتور بل شسر وایي چې پاکستان د مسالې د حل لپاره د امریکا سره زیاتې همکاري ته اړتیا لري.
There's no doubt that Pakistan and the sanctuaries that are in Pakistan have caused great problems. The Pakistanis need to step up.
دا وای په دې کې شک نشته چې پاکستان او په دې هیواد کې د وسلوالو ځالو زیاتې ستونزې رامنځته کړې. پاکستان ته شایي چې خپلې هڅې زیاتې کړي او له موږ سره همکاري وکړي. خو پاکستانیانو له سکاره مخکې دا ولیدل چې موږ له سیمې ووتو. اوس هم داسې فکر کوي چې موږ په سیمه کې اوږدمهاله حضور ونه لرو. خو امریکایان باید دوی ته یو واضح پیغام ورسوي او هغه دا چې موږ بدلته یو. له هغوی بم لاټړ کو او دوی هم دې تړتیا لري چې په سرحدي سیمو کې د وسلوالو د ځالو په لمنځړولو کې له موږ سره همکاري وکړي. د امریکا د لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د تیری اونۍ څرګندونو د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې لا خړ پړ کړل. مایک مولن د پاکستاني ورسپانې ډان سره په خپل ورستي مرکه کې وویل چې دا واضح ده چې د پاکستان د پوز د استخباراتو اداره د حقانی له شبکې سره اوږدمهالي اړیکې لري. امریکایي مقامات تر دې مخکې پر دغو ډول مسایلو په احتیاط څرګندونې کولې.
زمونږ د همکارې فرشته جلالزی ریپورت موریده.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر
سي. او د نړۍ په حال کې د شام خبرونه لرو. د شام په صدر بشار الاسد د نړۍ له خوا په هیواد کې د انساني حقوقو د سرغړونې په ترڅ کې فشار مخ په زیاتېدو دی. د انساني حقوقو ادارې وایي د شام په بیلابیلو برخو کې په حکومت مخالفه مظاهرو کې تر دې دمه خواوشا 1,350 کسان وجل شوې دي. په دې لړ کې ریپورتونه وایي یورپی ټولنه هم د شام پر ضد په بندیزونو غور کوي. نور تفصیل د واشنگتن ډی سی نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د منځنی ختیځ په هیواد شام کې د تاوتریخوالي پیښو ته په کتنې نړیواله ټولنې د صدر بشار الاسد له حکومت غوښتي چې خپل ځواکونه د سولې ز مظاهره کوونکو له زورولو او وجلو څخه رامني کی. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه ښایي د صدر الاسد ځواکونه سره خپل ټانکونو د شام د جنوبي خار دارا په شمول په نورو یو شمیر سیمو کې د حکومت مخالفه مظاهرو د لمن زوړلو په غرض ځای پر ځای کړل شوی دی. په داسې کې جرمني 13 ورځ د اروپای ټولنې لخوا د شام په سیاسي مشرتابه د بندیزونو لګولو د وړاندې هر کله وکړل چې د یادې ټولنې اجرایوي جرګه غیبیا ویلي د دمشق پر ضد د جزایی اقداماتو کولو لپاره په غړو لارو چارو غور کوي. د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې په برلین خار کې خبريالانو ته وویل د شام له حکومت غواړي په سمدستي توګه په ملکی وګړو زور زیاتې کول ودروي او په دارا خار کې د بشري تیریو د جاج غستو لپاره عادلانه پلټنو پیلولو ته لاره هواره
کړي.
د شام حکومت خبره یو خطرناک حد ته سوالیدا. کچری دوی په خپل چلن کې بدلون رانه وست نو نړیواله ټولنه به هرومرو عمل وکړي چې د شام پر ضد د بندیزونو لګولو پرته به ورسره بل کومه چاره پاتې نشي. د رایټرز خبر ایجنسی راپور وایي فرانسې په دغه هیواد کې د شام سفیر خارجه دفتر ته بللې تر څو دغه د حکومت د زور زیاتې د کړنو په اړه ورته خپل احتجاج ثبت کړي. راپور زیاتوي یو شمیر نورو غربي هیوادونو لکه برتانیې، سپین، جرمني او ایتالیې هم د ورته اقدام په کولو خپل اندېښنې د شام حکومت ته رسولې دي. په عین حال کې رسنیو د شام د بشري حقوقو د یو سازمان سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس په حواله لیکلي چې وای دوی ته د هغو 453 تنانو نمونه لاسو ته ورغلي چې د حکومت مخالفه مظاهرو پر مهال د شام د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا هم بیا د یوې اعلامیې په خپرولو 13 ورځ خبر ورکړ چې د رواني جمعې په ورځ په جنیوا کې د یادې شورا یو ځانګړې غونډه رابللې تر څو په شام کې د رامنځته شویو مرګ ژوبلې د وروستیو واقعاتو کوټل جاج واخلي. لبل خو راپورونه وایي د امریکا حکومت هم لکه چې په کال 2004 کې په شام د محدودې کچې اقتصادي بندیزونه لګولي وو غواړي دغه حکومت د دې د اوسنیو وحشیانه کړنو په بدل کې د لا سختو بندیزونو سره مخ کی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا استازي میرمن سوسین رایس په دغه سازمان کې د 13 نه ورځې په خپلو خبرو کې وویل شام له غلط بیانې او کار اخلي چې د نوموړي په وینا د ایران مرستې هم په کار راولي. بزاید دې چې خپل خلکو ته غوګونی سي صدر اسد په چالا کډول بهرانيان ملامتوي او بیا د ایران د مرستو په حس کې هم دې تر سو خپل خلک هم هاغ رنگ وزوروي لکه سرنګي چې ایرانی رژیم په خپل هیواد کې دردوي. په ورته وخت کې بیا هم په ملګرو ملتونو کې د شام استازي بشر جعفری په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د شام پر روانو حالاتو افسوس ښکار کړ خو ویل چې دغه نارامیو تر شا پټ سازشونه کار فرما دي.
If you demonstrate peacefully, you are protected by the government.
کته سولایز مظاهره کوي نو حکومت به دفاع وکي او کنه په تشدد ګوته پوره کوي نو بیا د نړۍ هر حکومت د دې لپاره چې امن او نظم قائم کړي بخپل ځواکونه کاروي تر سو د ودانیو او هم د بې ګناه وګړو پر وړاندې د خرابکارۍ او ظلم مخاوني وي.
Aggression against buildings as well as against innocent civilians.
د راپورونو پر اساس د شام حکومت په مظاهره کوونکو د وسلوال مزاحمت تورونه لګوي چې مظاهره چان یې ردوي او وایي د هغوی تحریک سولیزه دی او په بدل کې د خپل هیواد ځواکونه په بشري تیریو تورنوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پختو وای مشال ریډیو اور
د امریکا په شیکاګو ښار کې په یو عدالت کې د هند په ممبئی کې د بریدونو په تور د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI د یو افسر میجر اقبال په ګډون په دریو نورو کسانو په رسمي توګه تور لګول شوی دی. په دې اړه د واشنگتن پوسټ د مقالې غټ کې مجید بابر وړاندې کوي.
د امریکا په شیکاګو ښار کې وفاقي حکومتي وکیلانو په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو په تور د سلورو کسانو په ضد چې پکې دوه پاکستانی امنیتي ځواکونو سره تړاو لري، دغه دوه کسان چې د امریکا د پلټونو او د بهرني عدالت اسنادو تر مخه په دغه بریدونو کې تورن ګرځولې شوې دي. که څه هم د تیر پیر په ورځ چې وفاقي وکیلانو کوم د تور لګولو اسناد عدالت ته وړاندې کړي دي، په هغه کې نیخ په نیغه د پاکستانی امنیتي ادارو د ممبئی په برید کې د رول خبره نه ده شوې. خو تون کی میاشت کې هغه مقدمه چې پکې په خفیه او حساسه ډیپلوماټیکی چارو خبرې کیږي دا یو مهم پرمختګ دی او دا مقدمه به خفیه چلیږي ځکه چې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې پاکستان د امریکا ملګری دی. د استغاثي وکیلانو د ممبئی په برید کې د مهم رول لوبولو لپاره په سلورو پاکستانیانو تور لګولې دي او دغه مشکوک کسان لشکر طیبه ترهګرا ډلې په ممبئی کې د برید لپاره منظم کړي وو. په هغه بریدونو کې د شپږو امریکایانو په شمول یو شپک شپېته کسان وژلې شوي وو. په دغو مشکوکو سلورو کسانو کې درې لا اوس هم مفرور دي. ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې لیکي چې په دغه اسنادو کې چې کوم یو کس په نوم پیژندل شوی دی هغه میجر اقبال دی. ویل کېږي چې دا کس د ممبئی د برید کوونکو د منصوبه سازو مشر وو او دغه میجر اقبال د ډیوډ کولمن هډلی په ذریعه ممبئی کې په میاشتو د بریدونو لپاره معلومات ترلاسه کړي وو او هغه ته پیسې هم ورکړي وي. ډیوډ کولمن هډلی یو پاکستانی نژاد امریکایي سوداګر دی چې د امریکا د منشیاتو د ادارې لپاره به د مخبر کار هم کولو. کولمن هډلی په 2009 کال کې د اکتوبر په میاشت کې نیولې شوې ده او ویل کېږي چې د امریکا او هند چارواکو سره په دې لړ کې تعاون هم کوي. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې د عدالتي اسنادو له مخه میجر اقبال د پاکستان اوسیدونکی دی او دوی ته امریکایي او هندي استخباراتي چارواکو ویلي دي چې میجر اقبال د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI موجوده کارکونکی دی. ورسپانه توی چې په دغه عدالتي اسنادو کې یو بل کس هم نامزد شوی دی او د هغه نوم ساجد میر دی چې د لشکر طیبه ډلې د ډیرو مودو لپاره مشر پاتې شوی دی. او ساجد میر د کولمن هډلی مهم سلاکار و هم مفرور ده. د دې عدالتی اسناد تر مخه ساجد میر هم د ممبئی د برید په شا یو مهم سړی و او د دغه برید په محال په پاکستان کې د یو پټ ځای نه برید کوونکو ته په ټلیفون د خلکو د وجنې هدایت ورکول او د ده آواز هم هندي استخباراتي ادارو دغه دوران کې ریکارډ کړی دی. ورسپانا واشنگٹن پوسٹ جاتوی پا دغو سلور مشکوکا کسانو کی صرف یو کس مظہر اقبال چی ابو القامہ پا نم ہم یادیگی دا محل دا پولیسو پا ولکا کے دے. ابو القامہ پاکستانی امنیتی چارواکو پا دو در نہم کال کی نیولے و او سرا دا دا نورش پا کسانی دا ممبئی پا برید کی تور کری و او سرا دا دا نورش پا کسانی ہم دا ممبئی پا برید کی تورن کری و خدا مقدمہ لازنڈے دلے دا.
د مجید بابر نمو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې غټکی اوریدل. د مصر نوی حکومت لخوا د ایران سره د اړیکو د بحالولو خبرې غربي نړۍ او په خاص توګه اسرائیل ډیر فکرمند کړی دی. سیړونکو په دې نظر دی چې یوازې په قاهره کې د ایران سفارتخانه د اسرائیل لپاره دردسر جوړېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په دې ریپورت کې زموږ همکار ګولیا تاسو ته وړاندې کوي.
مصر کې د حسنی مبارک د نسکوریدو وروستو حکومت ایران سره د اړیکو بیا فعالولو پریکړه کړې ده. حسنی مبارک ایران د خپل هیواد لپاره دښمن ګڼلو. د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل العربی د مارچ په 18 نیټه د ایران سره د ښه اړیکو پراخولو امکان څرګند کړی دی. د مصر نوی حکومت لخوا ایران ته په دیش کالو کې لومبی ځل د سویس نیرنا د خپل بهري جازونو د تیرېدو اجازه هم ورکړې ده. د کار سره غربي نړۍ او امریکا فکرمند ده. په دې تناظر کې امریکا او په خاصه توګه اسرائیل سره ډیر زیات فکر دی. د منځني ختیځ د چارو یو سیړونکو میر جوادن فیر وای چې یوازې په قاهره کې د ایران سفارتخانه د اسرائیل لپاره لوی دردسر کېدی شي.
For Israel, any country in this region, especially one that has borders with it, having relationship with Iran is not good because
په دې سیمه کې چې د کومو هیوادونو پولې اسرائیل سره تړلې دي د دوی اړیکې له ایران سره د اسرائیل لپاره ښه خبره نه ده. په سیمه کې د ایران د اضافي جازونو موجودګي د اسرائیل لپاره د فکر وړ خبره ده ځکه چې ایران به خپل اثر زیات کړي او د اولس جذبات به د اسرائیل په ضد نور راوپاري او دا هم کېدای شي چې د استخباراتي مقاصدو لپاره یې استعمال کړي. دا هم ممکنه ده چې چرې د ایران په اټومي مرکزونو برید وشي نو ایران له دې ځای نه اسرائیل په نخښه کولې شي.
اسرائیل د مصر لخوا د حماس سره هم په اړیکو فکرمند ده چې د مصر بهرنیو چارو وزیر بیا له حماس سره چې دوی ته د ایران مرسته ترلاسه ده د اړیکو خبره کوي. سیړونکو جوادن فیر وای چې حماس سره اړیکو جوړولو سره به مصر او ایران له یو بل سره په مقابله کې شي.
I think Egypt is going to change its attitude and its relationship with Hamas.
زما په فکر مصر به حماس سره اړیکو او په رویه کې بدلون راولي. تعلقاتو کې خواله هم ممکن دي. د سره به ایران ډیر خوشاله شي. خو زما په فکر مصر به د ایران په شان دریز نه خپلوي. که چیرته مصر د ایران دریز خپلوي نو امریکا سره به اړیکی کړکې چنی شي او امریکا د دوی لپاره ډیره مهمه ده. او زما په خیال مصر به پر ایران د لاس برساتلو لپاره پر حماس اثر وساتي ځکه چې مصر نه غواړي ایران دا برلاسه ترلاسه
کړي.
ځینې څېړونکو نظر لري چې د مصر او ایران د سفارتي اړیکو بحال کېدو سره د مصر او نور هیوادونو اړیکو باندې څه اثر نه پرې باسي. د قاهره د سیمي او ستراتيجي ادارې تجزیه کار مصطفی ال لباد وایي مصر د کیمپ ډیوډ په پریکړه ولاړ دی او که هر څه چیلنج مخې ته وي څوک هم نشي کولی چې غربي هیوادونو سره اړیکې خراب کړي او دا پریکړه له منځه ویسي.
زه فکر نه کوم چې د مصر او اسرائیل اړیکې به متاثر شي. مصر کې څوک هم د کیمپ ډیوډ پریکړې ته پوس نه کوي او نو هم اسرائیل سره جنجال غواړي. او کچره اخوان المسلمین په اکثریت کې راضي نو دوی هم نشي کولای او نو هم توان لري چې دا پریکړه چیلنج کړي.
سیړونکو دریز لري که هر څه محدودیتونه دي خو د نوي اړیکو په رامنځ کېدو سره به دا د ایران نظریاتي نظام ته مرسته ورسوي چې د دوی په خبره د غهیواد په سیمه کې زیاته ګوخه ده او د اړیکو بحالولو له پلوه به نور سیمه ته وغځيږي.
قدر منوریدونکو د مشال خبرونی او رید پښتو نړیوال کانګرس په پیښور کې د پښتنو ادیبانو شاعرانو او لیکوالانو یو غونډه رابللې چې د سبا لنه به شروع کیږي. دا غونډه چې هر کال کیږي سخ کال د امن په موضوع به پکې خبرې اترې کیږي. غلام غوث په دې اړه دا ریپورت لري.
د دې غونډې د مخې په اړه د پښتو نړیوال کانګرس مشر شهاب خټک مشال ریډیو ته وویل
دا کانفرنس چې د امن کانفرنس ته خدا د ادبی خلکو کانفرنس ته یعنی هغه خلک چې کم د کلم سره وابسته دي هغه په دې کې شرکت کوي. خدا سينه ده چې د نورو خلکو پراتلو څخه پابندي ده. کلم خاوندانو کوشش کړی ده چې په دې کانفرنس کې سیاسي خلک هم شرکت وکړي، پدې کې عالمان هم راشي، پدې کې طالب علمان راشي، پدې کې د جرنلستان چې څومره دي دا شرکتو کې ډاکټران وکیلان چې دا یو دامن دا خبره د وړاندې بوتلو د لپاره یو خپل قدم دی هغه اوچت کړی شوی دی. زمونږ د پښتنو خو ډېرې ستونزې دي او د پښتو ژبې هم ډېرې مسلې دي، ډېرې ستونزې دي. پښتانه کلر دي کبر دي دا غي د پخوا راسینه ډېرې ستونزې روانې دي. نو پدې کې به موضوعات بنیادی توګه باندې چې دا وخت زمونږ کم معاشي حالات دي، د تعلیم چې کم حالات دي، د دې نه علاوه زمونږ ادبی خلکو ته چې کم ستونزې ورپېخې دي، بیا د افغانستان او زمونږ د وفدونو تبادلې دلته په هغه اسانۍ سره نه کیږي څنګه چې پکار وه. زمونږ په دې ټول پېښور کې د پښتو یو داسې ځای نشته چې هغې ته مونږ د پښتنو حال ووایو یا د پښتنو یو لایبرری یا یو مرکز.
دا چې د امن په نوم د پښتنو ادیبانو د غونډې لپاره څه تیاریانې په پام کې نیول شوې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې شهاب خټک زیاته کړه
د دې لپاره تیاریانې مکمل دي او د دې لپاره مونږه چې کوم میلمانه را روان دي نو پاغې کې د افغانستان خې او ډېر لوی وفد را روان دي. د دې نه علاوه د کراچۍ نه، د کوټې نه، د لورالۍ نه، د جوب نه، د متحده عرب اماراتو نه او د یورپ نه هم میلمانه را روان دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت هم د نړیوال پښتو کانګرس سره په دې کانفرنس کې مرسته کوي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی به د دې غونډې پرانیست کوي. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
په داسې وخت کې د دې د امن کانفرنس انعقاد کړی دی او د وخت ورځ انتخاب کړی دی چې دا ډېر موضوع ده. په دې وخت کې مونږ ته د امن ضرورت دی، د دهشتګردانو د نفرت ضرورت دی او په دې کې ټول ګوندونه او ټول قوم او ټول خلک راغونډول او هغه ته یو داسې نظر ورکول چې کدی وخت کې د امن د پاره کارو شي دا به ډېر ښه وي. دا یو کلیدی کردار دی. مونږ دا غي ستاینم کو وسره په کومک او ملګرتیا بم کو او دا زمونږ خپل आवाज دی. په دې وجه چې مونږ وایو کدی دا आवाज چتای پکای شي دا ډېر منظم او موثر شي. لهدا په دې وخت د ادیبان شاعران سکالران هغه ټول ته مونږ خراج تحصیل پیش کو چې هغه په دې خوره باندې د خبرې انتخاب کړي دي او د دې پرانسته چې کوم دی زمونږ د دې صوبې وزیر اعلی حیدر خان او تیسب کوي او اخیری اهتمام چې کوم دی د په کلچر شو باندې کیږي او هغه کې چې کوم دی زمونږ ټول نموړي فنکاران بم پکې ساري.
پښتانه ادیبان د دې غونډې نه ډيري تمي لري. لیکوال اسیر منګل په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
او چې کوم دی دا کانفرنس د امن په حواله کیږي د کې مونږ بھرپور سره د خپل ملګرو او شرکت کو غډون کو او پښتنو ته یو دا میسج پیغام رسو چې راغون شي دا شاعر ادیب چې سزي موري جوړیږي چې هغه د امن په حواله چې نن سبا پښتني خاورې ته کوم خطر پیښه ده، پښتنو ته کوم چیلنجونه دي چې هغه باره کې خبر وکي اتر وکي یو سوچ ورکی پښتنو یو فکر ورکی چې په داسې حالاتو کې سکول پکار دي.
د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې هم نړیوال پښتو کانګرس دوه ځل په پیښور کې د نړیوال پښتو کانفرنس په نوم د نړۍ پښتانه لیکوال ادیبان او شاعران راوان کړي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
قدر من اوریدونکو هم په دې امن کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان شاعرانو او لیکوالانو یو ډله پیښور ته رسیدلې ده. سوتانو سره یې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد خبرې کړي او دا ریپورت یې په برابر کړي چې تاسو یو ریډیو ته راپولم.
پښتو نړیوال امن کانفرنس ته د افغانستان له خوست ولایت نه وډل لیکوال او خبريالان پیښور ته رسیدلې دي. دوی وایي چې د امن او پیښور سره د ژور تړون په بنیاد دیوه ونې د مخه پیښور ته راغلي دي. سو تنوی مشال ریډیو ته وویل
زمانم تواب غورځنګ د خوست نه د امن کانفرنس ته راغلم او دلته د وخت راتلو هدف دا دی چې د دوستانو سره وګورو او په هغه مسایلو باندې مخکې له مخکې پوهاوی ته ورسیږو چې په دې کانفرنس کې به بحث کیږي.
زمانو محمد رسول عادل په افغانستان کې د خصوصیت اوسیدونکو او دلته په خورته د امن جوړیدونکو کانفرنس لپاره راغلی یو. سیمینار نن په 15 ورځې مخکې راغلو، نو موږ سوات تلاړو، مردان تلاړو، د لکو کې وګرځیدو، د پښتنو ملګرو سره موږ ولیدل، په ډیرو دیرو کې کېناستو. دا چې موږ دلته د امن کانفرنس غږ واورېدو، بلنه راکړل شوه، نو موږ ډیر خوښ شو، ځکه چې موږ امن تلیواله یو. موږ هم د دوی نه دا چل زده کړو، دوی به له موږ نه دا چل زده کړي چې څنګه په خپله سیمه کې امن راتلای شي.
نوم مینو رجان بهیر دی، له خوسته راغلی. زموږ د راتګ عمده موخه خو په امن کانفرنس کې ګډون و. په تېرو وختونو کې موږ دلته راغلي یو، د دې ځای خلک هلته تللي دي، نو ټول خلک په دې پوهېږي چې د پولي هغه خوا ده که دې خوا ده، دا په خپلو کې رښتې لري، راشه درشه لري. مختلف داسې پروګرامونو کې له دوی سره ګډون کړی دی، دوی له موږ سره ګډون کړی دی. امن برخه کې ده، که د فرهنګ و ادب په برخه کې ده، مسایل هم شریک دي، ژبه هم شریکه ده، کلتور هم شریک دی، دین شریک دی.
لیکوال او خبریال الیاس وحدت تمه لري چې د پښتون نړیوال امن کنفرنس به مثبتې نتیجې ولري.
د امن کلمه ډیره یادیږي، او امن هغه څه دی چې په اوس وخت کې د ډیورین کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو تر ټولو سخت ضرورت دی. حتی د ډوډۍ نه ورته امن ډیر ضرور دی. نو که چېرته موږ امن ولرو، نو موږ به ژوند ولرو. دا زموږ لومړنۍ اړتیا ده، او په دې لومړنۍ اړتیا ته موږ ډیر تږي یو د دې پوره کېدو ته، او ډېر ورته لیوال یو د دې راتلو ته. په دې باندې به خبرې کېږي. موږ هیله مند یو چې څه نتیجه به ورکړي، ځکه په دې وروستیو کې د امن خبرې د کرښې دواړو غاړو ته یو څه تیزې شوې دي. نړیوال هم په دې پوهېدل دي چې یوازې پښتانه کولی شي خپل منځي جوړ جوړجاړي سره خپل ستونزې لمنځه یوسي.
پښتو نړیوال امن کنفرانس به د اپریل په 9 نیټه د پیښور په نشتر حال کې پیلیږي، او په 10 نیټه به پای ته رسیږي. په دې کنفرانس کې به د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ ترڅنګ پښتنو ته په اقتصادي، سیاسي او تعلیمي برخه کې پرتی ستونزې تر بحث لاندې نیول کیږي، او د حل لارې چارې به ورته لټول کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
قدر منوریدونکو، د مشال په خبرونو کې دا وخت یو بل ریپورت. نړیواله منډی کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافه نه پس په پاکستان کې هم د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي امکان دی. تفصیل اورو د احمد الله په دې ریپورت کې.
نړیواله منډی کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافه ورستو په پاکستان کې هم د تیلو په قیمتونو کې د اضافه امکان دی. 13 ورځ د آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټی اوګرا چیئرمین توقیر صادق مطبوعاتو ته وویل چې نړیواله منډی کې د تیلو قیمتونه $140 فی بیرل نه زیات شوي دي، چې ورسره په پاکستان کې به هم د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کولی شي. توقیر صادق وویل چې پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافه سمری د تیارولو ورستو حتمی منظورې لپاره به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیگلی شي. پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې به نور څومره اضافه کولی شي؟ کله چې دا پوښتنه موږ د اوګرا ترجمان جواد نسیم نه وکړه، نو هغوی وویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به د مطبوعاتو په وړاندې موږ د نوي قیمتونو اعلان وکړو، ولې تر دې دمه موږ دا فیصله نه ده کړې چې څومره اضافه به کولی شي. په پاکستاني مطبوعاتو کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د نور اضافه کولو خبر راتلو وروسته عام اولس د خپلو مشکلاتو په حق لوایي.
زمانوم امیر بادشاه دی، دلته مزدوري کاروبار کوم، پوسټ کرایانی نور هم بڑھاویږي، نو دا زمنګ لپاره غټ نقصان دی. زما او ته طرفه دی حکومت او زمنګ مشرانو ته دا درخواست دی چې موږ سره چې خصلوک نکېږي، نو دا کرایانی خو موږ باندې نور زیاتون نه دی پکار. موږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس ریټونه نه بڑھاویږي. موږ چې 2-300 روپے وګټو، نو خامخا د کور کې ماشومان دي، دا غو لپاره وړل دي، ګوړه د کچنی د کډال دي، دا ارشف دی کرایانو د وژنه موږ ته گرانی دی شي.
امانو عبد الرحمت چې کله ته ګان چې موږ کم دلته مزدوری نشته، نو موږ ته پوسټ کې د خرته پوسټ او ته پوره رښتا دومره مهنګای شو چې زر درنه شم ویلم. مخکې چې یو شی په 10 روپے وست کم دی، په 80 روپے باندې میلاویږي. چې مونږ کور ته چې کراګانم چې کم دومره زیات شي، مونږ سره دومره پیسې چې مونږ چې کم دی خپل کور ته بیا ځان ورسو.
زما سعید خان نوم دی، مونږ هر کوټه کاروبار کوو، نو سوارو کاروبار باندې موټر سایکل باندې سفلای کوو. پېټرول مهنګای دومره شو چې زمونږ اداغه نه بار اوته خبره، او باقي کاروبار نشي ډیر وست ورو دلان روانې مهنګای نه بار روانې دي، کراګانې بار روانې دي. پس دغه حالات دي ارسو کې ویني.
نه صرف عام اولس، بلکې د ترانسپورت شوبې سره تړلي ټیکسي ډرایوران هم فریاد کوي چې پټرولیم مصنوعاتو کې د تیر اضافه له وجې موږ تر اوسه د مشکلاتو سره مخ یو. په کار دا چې حکومت نور اضافه اونکړي.
زمانو عمر نبی دی او مو ټیکسي چلو په دې اسلام آباد کې، وخت ته وخت تیر ګرانيږي او ورزانی خو موږ ونی لیدا. موږ چرته ونو ری شهر یو شهر دان شو، خو بسر سره په برخیږي او خطر را کوزيږي. نه پیسې څوک نه ورکي، ولې شغه زګي چې کم نه 100 روپې یو 50 روپې والے نه تیل ګران دي، ګیس ګران دي، ډیره ګراني ده. خدای دې خیر کوي. نو
زما زمير رحمت ټیکسي چلو حالات دومره خراب دي
روزہ روزہ مہنگائی زیادتی گی اور کنا کرایہ سوکھ اور کئی نہ پیٹرول دمرا ہاتھ تو رسے تو چس یہ سوکھ نہیں برداشت کھولے ہر سڑے پریشان ہے کہ سے کم خوادی سے اور مونگو سر 50 روپے خبر ہو 25 روپے کے ٹک تک نہیں نزو نہ سدی اڑی دن سبا کم اگٹو مقام پورے آگا پو گیس کی لڑشی پیٹرول کی لڑشی مکینک والی نہ بس مجبوری تھا وقت گی
خبریال او معاشی چارو کارپو مبارک زیب وائی چی حکومت لپکار دا چی پیٹرولی مصنوعاتو پا قیمتونو کی دا نور اضافه پا زای دا بوج پا خپل برداشت کړي ځکه چې د تیر اضافه لوجه د خوراک څخاک سیزونو پا نرخونو کی ډیر اضافه شوی دا او که د تیلو پا قیمتونو کی نور اضافه اکڑه شوا نو ملک کی با گرانی نور هم زیادت شي
پیٹرول
یادونه ول دا چې د مارچ میاشت پړومبۍ نیټه حکومت د تیلو په قیمتونو کې تر 10 روپۍ پورې اضافه کړې وه. د سیاسي جماعتونو د فشار وروسته حکومت دا اضافه نیمه واپس واخیسته. ولې د روانې میاشتې پړومبۍ نیټه حکومت د پیټرولو په قیمت کې 6 روپۍ او 90 پیسې، د ډیزلو په قیمت کې 10 روپۍ او 80 پیسې او د خاورې تیلو په قیمت کې 9 روپۍ او 50 پیسې اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.